تب نمودن. تا بحثای آینده شما شنونده های عزیز با الله پاک و به همتا میسپاریم.
در اسدی رادیو خبرونی د عملری د مازیګر څلور بجې سوې درنو دوستانو خبرونه مو تر پنځو بجو ده د افغانستان او سیمې پر حالاتو به لورستو تحولاتو خبر سي. اول د افغانستان کورنی خبرونه.
د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د رئیس عبدالمجید بابی وژنه وغندله. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د سرګللې په یوې چاودنه کې لس ماشومان ټپیان شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په حمله کې لږ تر لږه څلور وسلوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د رئیس عبدالمجید بابی وژنه وغندله. نوموړی په کندهار ښار کې نن سهار په داسې حال کې د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو کې وژل شو چې خپل دفتر ته روان و. د افغانستان د خبريالانو د ملي ټولنې مشر عبدالحمید مبارز ازادي راډیو ته وویل ترهګر په داسې اعمالو سره په افغانستان کې د خبريالانو او فرهنګیانو د فعالیتونو مخه نشي نیولی. د کورنیو چارو وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بابی وژنه غندلې او ویلي دي چې حمله کون کې تښتیدلی او پولیسو لټه پیل کړې ده. بلخوا د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی له رسنیو سره په تماس کې د نوموړي د وژنې مسؤلیت پر غاړه اخیستې دی. عبدالمجید بابای له یوې فرهنګي کورنۍ څخه او د تیرو اتو کلونو راهیسې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس په توګه کار کاوه. د کوچنیانو او وسلوالو شخړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازی چې کابل ته سفر کړی دی د افغان ماشومانو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. رادیکا کومار اسامی په کابل کې خبريالانو ته وویل تیر میلادي کال په افغانستان کې په جګړې او تاوتریخوالي کې شاوخوا 3500 ماشومان وژل شوی دي. هغې وویل په افغانستان کې بند ماشومانو د حقونو د نړیوالو کنوینسیونونو د پلي کېدو بهیر وارځوي. همداراز کومار اسانو له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په خپلو عملیاتو کې دې له ماشومانو څخه کار نه اخلي. نوموړي په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي او ځینو نورو جګپړو افغان چارواکو سره هم کتلي دي. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د سرګللې په یوې چاودنه کې لس ماشومان ټپیان شوي دي. یعنی شایدان وایي پیښه نن ماسپښین هغه وخت وشوه چې ماشومانو په سرګللې مستي کوله. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا سرګلله د شوروي ځواکونو د یرغل له وخته پاتې وه. هغه وویل ټپیان په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي سرحدي پولیسو په نیمروز ولایت کې 80 کیلوګرام مخدره مواد نیولې دي. د کورونا چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا مواد د نیمروز ولایت د کنګولسوالۍ په مربوطاتو کې نیول شوې دي. په اعلامیه کې همدارز ویل شوې دي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو د هلمند په مرکز لخرګا کې د کوکنارو 200 جره بزمخه کښت له منځه وړی دی. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه با جناقه الکوزای وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه څلور تنه وسلوالو وژل شول. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي دا حمله نن شوې ده. رویترز خبری اژانس ویلي توغندیو د حقانی ډلې یو مرکز په نښه کړی و. د طالبانو دا ډله په افغانستان کې په ائتلافي او افغان ځواکونو حمله کوي. ځایي خلک وایي وسلوالو د پیښې سیمه محاصره کړې او هیڅوک نږدې نه ور پرېږدي. له بلې خوا عیني شاهدان وایي مشکوکو طالب وسلوالو په شمالي وزیرستان کې دوه تنه امریکا ته د جاسوسۍ په تور وژلي. سیمه ایز چارواکي وایي د وژل شوو کسانو مړي نن په میرعلي ښارګوټي کې وموندل شول. د دې کسانو له مړو سره لیکونه ایښودل شوي او ګواښ پکې شوی که چیرې بل څوک امریکایانو ته جاسوسي وکړي نو په ورته برخلیک به اخته شي. وسلوالو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې زیات شمېر کسان امریکا او د پاکستان حکومت ته د جاسوسۍ په تور وژلي. په سیمه کې دا بیره پیدا شوې چې امریکایي ځواکونو ته د معلوماتو ورکوونکو په مرسته په وسلوالو باندې د بی پیلوټ الوتکو توغندي ټاکلي هدفونه ولي. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته خبرداری ورکړه چې د دې هیواد د هستوي پروګرام په اړه وخت او حوصله مخ په ختمېدو ده. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیپت یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه که چیرې ایران د یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. ده وویل دا څرګنده ده چې په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د دوام اعلانول او خبرتیاوي ښیي. دوی د خپلې دې ادعا په اړه چې هستوي پروګرامې د سوله ایزو مقصدونو لپاره دی د نړیوال اعتماد د جلبولو هیڅ لیوالتیا نه لري. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او د موږ متحدین وایي دا چې ایران له خپلو مسؤلیتونو څخه ځان تېروي نو دا عمل به عواقب ولري. ایران د سې شنبې په ورځ د نړیوالې اټومي انرژي مؤسسې ته لیک واستوه او د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سونګ موادو د پلان په اړه خپل رسمي ځواب ووایه. په لیک کې ویل شوي ایران چمتو ده د خپلې هستوي بټې لپاره د سونګ موادو پیری او یا هم خپل غني شوي یورانیم د هیواد په داخل کې تبادله کړي. نړیوالې ټولنې ایران ته وړاندیز کړی چې د دې غني شوي یورانیم به له ایران څخه بهر په بل هیواد کې تبادله کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فلپ کراولی هم ویلي چې د ایران دا وروستی وړاندیز د منلو وړ نه دی. ایران د دوشنبې په ورځ وویل دوی غواړي د یورانیمو د غني کولو دوه نور تاسیسات په غرونو کې پټ جوړ کړي تر څو له هوایي بریدونو څخه په امن کې وي. د ترکیې وی محکمې د دې هیواد د پوځ وطن افسران پر رسمي ډول تورن کړل چې څو کاله وړاندې د حکومت د راپرځولو دسیسه جوړه کړې وه. د استانبول محکمې د دغو اوو پوځیانو د نیولو حکم صادر کړی دی. د ترکیې دولتي خبري رسنۍ وایي په دې اوو کسانو کې څلور د سمندري ځواکونو د امیر البحر رتبې لري چې دوی متقاعد او دوی برحال افسران دي. یو بل کس ډګر جنرال او دوه متقاعد ډګروالان دي. د 2003 میلادي کال د دسیسې په اړه د ترکیې شاوخوا 500 تنه قومندانان نیول شوي دي. په دې نیونو سره د ترکیې د حکومت او د پوځ ترمنځ چې معمولا په غیر مذهبي پالیسۍ سره ځان د هیواد د اساسي قانون ساتونکی بولي شخړې زیاتې شوي. د ترکیې د پوځ جګپوړي جنرالان پرون جرګه شول او د دوی په وینا د دغه جدي حالت په اړه یې بحث وکړ. د یو بل خبر له مخې د ترکیې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د میتان غاز د چاودنې له وجې 14 تنه کارګر وژل شوي. چارواکو مخکې په چاودنه کې د 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. په پیښه کې 4 تنه کارګر سخت ټپیان شوي دي. د 2006 کال د جون میاشت کې هم په دغه کان کې چاودنه شوې وه او 12 تنه کارګر پکې وژل شوي ول. نن په یونان کې د عمومي اعتصاب له وجې هوایي الوتنې بندې دي. وزارتونه، ښوونځي او د عامه خدمتونو دفترونه تړل شوي دي. د څلورویشتو ساعتونو د اعتصاب د حکومت د هغو اقداماتو په ضد پیل شوی چې غواړي هیواد له مالي بحران څخه راوباسي. دا اعتصاب د یونان د دوو سترو کارګري اتحادیو لخوا چې شاوخوا 15 میلیونه غړي لري تنظیم شوی دی. مظاهر کوونکو پتهیلی چې په مرکز آتن او نورو سترو ښارونو کې به لاریونونه هم وکړي. د یونان حکومت د بودجې د کسر او مالي بحران د له منځه وړلو په مقصد د مامورینو د معاشونو په زیاتېدو بندیز لګولی، په عایداتو یې مالي یا ټکسونه زیات کړي او د تقاعد سنې له 16 کلنۍ څخه 23 کلنۍ ته پورته کړی دی. د یونان د مالي بحران له وجې د اروپایي اتحادي پولي واحد یا ایرو په دې وروستیو اونیو کې له ستونزو سره مخامخ شوی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د مازیګر څلور بجې وته د قیسوې د ازادي راډیو خبرونې د عمل لري. په خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایتي شورا د ولایت د اطلاعاتو او کلتور د رئیس عبدالمجید بابی وژل کېدل وغندل. عبدالمجید بابی نن خپل کور ته نږدې د نامعلومو کسانو لخوا وویشتل سو. د ملګرو ملتونو سازمان یو بیا په افغانستان کې د کوچنیانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او په افغانستان کې د بشري حقوقو د حمایت خپلواک کمیسیون وایي د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوي دی وسی. په خبرونه کې به همداراز د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو پر څرنګوالي او همداراز د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې پروګرام وړاندې سي. د خبرونه اول مطلب مو له کندهار دی. د کندهار د ولایتي شورا مشرانو نن په دغه ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور د رئیس عبدالمجید بابی وژل کېدل په شدت وغندل. عبدالمجید بابی نن خپل کور ته نږدې د نامعلومو کسانو لخوا وویشتل او وژل سو. د تیرو څو کلونو راهیسې په کندهار کې د اطلاعاتو او کلتور د ریاست مشري کوله. د مسلې په ارتباط د ازادي راډیو خبریال د واخان مینهپال له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی چې نن په یو خبري غونډه کې وینا کوله د کندهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس عبدالمجید بابی وژنه په کلک وټکو غندله او دا د افغانستان پر کلتور او فرهنګ ښکارتيري وباله.
د کندهار د ولایتي شورا او د کندهار د خلکو په نمائندګي د محترم معزز شهید ورور مجید بابی شهادت دا وحشیانه عمل په ډیر سخت سر مژغان دا د بل مزدوران دا د افغانستان د تاریخ دا د افغانستان د بقا دشمنان دا چې د بلو ایجنسیانو په دستور د وطن د افغانستان سرمایه ختمی د دې عمل مش په سخت غل.
احمد ولی کرزی د کندهار چارواکي په امنیت راوستلو کې پاتره غلی و بلل. نوموړی له مرکزی دولت غوښتنه وکړه چې لوړ پوړی هیات د کندهار د امنیتي وزیر د څېړنې لپاره ور واستوي.
موږ نه پوهیږو چې ولې په زرهاو پولیس په سوا او رینجر موټران سلاوي په بازارو کې دور دور زغلی معاشونه دي پیسې دي هر شی ورکول کیږي ولې تغیر نه راځي په دا ښار؟ موږ نه ولیدی چې څوک ونیول سي. موږ دا څنګه ماموریتونه دي چې په د یوه ماموریت دا موږ یوه ورځ وانه اورېدل چې یو ماموریت یو څوک ونیوي یو څوک وویشت او که ونیول سي اعلان وسي چې تروریست ونیول سو هغه ورک سي. موږ د وزیر صاحب داخله څخه د ټولو دغه چارواکو څخه د کابل څخه موږ خواهش کوو چې یو الرتبه هیات راواستي او دا د قندهار اوضاع مطالعه کړي.
د کندهار د ولایتي شورا مرستیال حاجي اغا لالي دستکیري له ولسمشر حامد کرزي څخه هیله وکړه چې د کندهار امنیت ته د ځانګړې پاملرنه وکړي.
د ولسمشر سم خاصه پوښتنه ده چې کندهار څه شي کومه وعده کړې ده؟ کندهار ته خاص توجه وکړه. کندهار امنیتي وضعیت د کندهار ادارې تشکرات ډېر د تشویش د اندېښنې وړ دي. موږ مخکې هم غوښتنه کړې ده، اوس بیا غوښتنه کړې ده ولسمشر څخه او د کابینې د وزیر صاحبانو څخه چې کندهار ته یو خاص هیات راواستوي او د کندهار د خلکو سره د مخورو خلکو سره د علماو سره روشنفکرانو سره د لیکوالانو سره د قومي مشرانو سره د ادارې د غړو سره د هر چا سره په خاصه توګه وویني د کندهار اوضاع د کندهار حالت دوی په خپله اخته سي.
له بل پلوه د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د عبدالمجید بابي د وژنې پړه په غاړه واخیسته. عبدالمجید بابي نن سهار هغه مهال د وسلوالو کسانو لخوا ووژل سو چې نوموړی له کوره دفتر ته روان و. بابي تکړه شاعر او لیکوال و چې له تېرو اتو کلونو را په دې خوا یې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس په توګه دنده ترسره کوله.
د کندهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس عبدالمجید بابي د وژل کېدو په ارتباط رپورټ مو واورید. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال احمد زبیر رجمن د عبدالمجید بابي له ملګري همکار او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت له پخواني وزیر عبدالکریم خرم سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم صاحب نن سهار د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبدالمجید بابی په کندهار ښار کې وسلواله کسانو وایي ستاسو د یو پخوانی همکار په توګه تاسو د په دې وجنې په اړه څه وایي؟
تر هر څه د مخه زه عبدالمجید بابی ته د الله تعالی نه جنتونه غواړم او د ماشومانو ته د کورنۍ ته صبر غواړم. ډېر زیات پرې خواشینی شوم. افغانستان متاسفانه ډېر ښه ښه بچیان د ډېرو کلونو راهیسې روزانه د لاسه ورکوي. زه کله چې کندهار ته تللی وم او په ما باندې انتحاري حمله وشوه، دی زما تر څنګ و په موټر کې، یو ځای ټپیان شو، زخمي شو، بیا ډېر وخت په شفاخانه کې سره یو ځای و. او مجید بابای د ما ډېر ښه همکار و او واقعا یو فرهنګي شخصیت و. هغه بې د ژبې او بې د قلم نه بل څه نه درلودل. ډېر حلیم او بردباره سړی و او ډېر یو نرم فرهنګي شخصیت و. او متاسفانه د دغسې خلکو تحمل په دغسې حالت کې نشته. یو ټکی زه د اضافه کول غواړم، هغه دا چې د بر علاوه د دغه چې په د خپل وطن دپاره په خپلو نورو کارونو کې ښه موفقانه لاسته راوړنې درلودې، د تاریخي آثارو په لاسته راوړلو کې، بیرته راټولولو کې، د قاچاقبارانو نه د هغو په ترلاسه کولو کې، او د کندهار موزیم په جوړولو او په بډای کولو کې بابی صاحب ډېر ستر نقش درلود. او زه د ده په شهادت باندې دته مبارکي وایم او ډېر خواشینی یم.
خرم صاحب، د بابی وژنه به د کندهار په نورو فرنګیانو او ژورنالیستانو د غو په فعالیتونو څه تاثیرات لري؟ ځکه چې په دې ولایت کې له مخکې نه وضعیت داسې له تشدد څخه سره مخ ده او فرنګي فعالیتونو ته زمینه سمه مساعده نه وه.
تاسو پوهیږئ چې د ډیورنډ په کرښه باندې لارو بار خواته چې کوم خلک کوم پرګنې دغه پراته دي، دا د ډېر وخت راهیسې یا یې مکتب سوځول کی کلینیک ورته رنګیږي، یا یې دغسې کادرونه او فرهنګیان د منځه وړل کیږي. د یوې نقطې نظر نه دا به ډېر بد تاثیر وکړي. دا یو فعال او یو ډېر ویښ او بایدار فرهنګي شخصیت و. خود بل خانه ما هیلم ده شده و افغانستان تا طول ده تاریخ که ده خودلی همدی چه ده یو انگیزه شی نورو تا ده نورو تا ده عزم ده کلکه دو یو انگیزه شی او ده بایداره دو ده خیاره دو یو انگیزه شی او دوی ده دغنه یو ده لیاز زیاد کار کول و فعالیت کول و یو درس واخلی.
خورم سب تاسو په نظر دولت د فرهنګي شخصیتونو د ساتنې لپاره فرهنګي فعالیتونو ته د زمینی د لا مساید د لپاره څه کول پکار دی دولت ته باید څه اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده دا مختلف ابعاد لري او زیاته برخه یې په فرهنګي کار باندې ګټل کېږي. دا که زه اوس دلته وغږم شاید خبره ډېره اوږده شي، اما د یوې خوانه باید هغه کسان چې جنګېږي د خپل وطن د دښمنانو مقابل کې انګېزه ولري، او دغه انګېزه د اردو نه شروع تر عامو خلکو پورې دا په فرهنګي کار باندې کېږي. د بلې خوانه بعضې خلک چې مخالف لوري کې درېدلي هغوی یو منفي انګېزه پیدا کړې. دا انګېزه تنها د دوی ګناه هم نه ده، په بعضې مواردو کې د دغه د وجې نه ده چې د دوی دین، د دوی عناناتو، د دوی د ژوند طریقې ته احترام نه دی شوی، بلکې توهین شوی. نو دغه ټول چې راغونډ کړو، د بلې خوانه لکه ما چې اشاره وکړه، یو بل دښمن هم د موږ فرهنګیانو ته، هغه کسانو ته چې د خپل وطن لرغوني آثار ساتي، د خپل وطن هویت ساتي، هغو ته هم مختلف دښمنان متوجه دي. بعضې هیوادونه غواړي چې د فرهنګي نقطه نظر نه په افغانستان برلاسی ولري، او په د دغه تاریخ نه وغواړي افغانستان خپل غلام کړي. نو دا یو څو اړخیز او څو بودي کار دی. او زه ما پخوا هم په وار وار دا ویلي چې د افغانستان جګړه تنها د ټوپک جګړه نه ده، که په فرهنګي برخه کې موږ سرمایه ګذاري زیاته وکړو، یا ډېره برخه د امن د بیرته راوستلو په دغه پروسه کې به ستر کومک شوی وي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور پخوانی وزیر عبدالکریم خرم.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ناتو عمومي منشي وايي د افغانستان د جګړې په ډګر کې د تړون د غړو ترمنځ هماهنګي باید زیاته سي. اندرس فوګ رسموسن د څرګندونې په هغه غونډه کې وکړه چې د سیشن به پرز د امریکا په ملي دفاعي پانتون کې جوړ شوی و. په غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس موینه وکړه، ویل چې په غیر متعارفو جګړو کې د بریا لپاره د ناتو په تړون کې باید اساسي بدلونونه راسي. دا چې دوی د څه ډول بدلونونو خبرې کړي، د دوی د څرګندونو جزئیات به احمد تکل په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
په دې غونډه کې چې د ناتو د ماموریت د ابتدایي پلان د بیا لیکنې په مقصد په واشنگټن کې جوړه شوې وه، د تړون عمومي منشي اندرس فوک رسموسن د افغانستان تجربې د ناتو لپاره مهمې وبللې. خو ښاغلی رسموسن دا ټینګار هم وکړ چې د تړون غړي هیوادونه باید په خپلو چارو کې نور سمون راولي. د افغانستان تجربې په وضاحت سره وښوده چې موږ باید کارونه په څه ډول سره وکړو او څه باید ونه کړو. هلته د پوځونو استول باید یوه ډله ایزه هڅه وي، نه دا چې د نړیوالو ځواکونو قطعات هر یو جلا جلا خپل اټکلونه وکړي. رسموسن چې د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې د ناتو د 28 غړو هیوادونو پوځي منصبدارانو ته وینا کوله، د ناتو د غړو له لوري د مالي فعالیتونو د پراختیا غوښتنه هم وکړه. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په دې غونډه کې خپل وینا کې په ناتو کې د بحران خبره ومنله. ویل د افغانستان جګړې هغه کمزوري او نیمګړتیاوې په ډاګه کړې چې له راتلونکو امنیتي خطرونو سره په مقابله کې د ناتو موجودیت ته ګواښ کوي.
Right now the alliance faces very serious long-term systemic
problems. اوس مهال ناتو له جدي او اوږد مهال ستونزو سره لاس ګرېوانده. د دې تړون مالی بحران د پام وړ مسأله ده، او په هغه لاره کې چې ناتو ګواښونو ته ګوري، خپلې اړتیاوې په ګوته کوي، منابع تنظیموي او لومړیتوبونه یې ټاکي، د ژورې ستونزې څرګندونه کوي. د امریکا د دفاع وزیر د ناتو مالی ستونزو ته چې امریکایي چارواکو یې د حل لپاره ناکامې هڅې وکړې اشاره وکړه، خو ده د تړون ستاینه هم وکړه او ویل چې غړو هیوادونو یوازې په تیرو دریو میاشتو کې له 1500 څخه 1500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر په زیاتولو سره بې ساري ژمنې کړې دي. خو ګیټس دا یادونه ونه کړه چې د ناتو هغه غړي چې حتی په افغانستان کې د جګړې بارته اوږه ورکړې ده هم ښایي د دې ژمنو د دوام زور ونه لري. په دې کې یو مثال هالنډ دی چې ائتلافي حکومت یې په روانه میاشت کې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي حضور د دوام پر سر ړنګ شو، او بل مثال یې کاناډا چې په پام کې لري په 2011 کال کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی ګیټس وویل د اروپا غیر پوځي کېدو د شلمې پیړۍ هغه حالت چې خلکو به خپل پوځیان ستایل په یوویشتمه پیړۍ کې په داسې یو حالت بدل کړ چې اوس خلک په نړۍ کې د امنیت او دوامداره سولې د ټینګښت لپاره له ماموریت سره ډېره لیوالتیا نه لري. ښاغلی ګیټس وویل دا ستونزې د ناټو د غړو لپاره د ویښېدو د زنګ حیثیت لري او زیاته یې کړه دا تړون سمدستي او جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري څو هغه بحران چې له څو کلونو را په دې خوا د جوړېدو په حال کې دی حل کړي. د ټینګار وکړ چې د ناټو د عصري کولو لپاره دا تړون په افغانستان کې نورو ترانسپورتي الوتکو او هلیکوپټرو او همداراز په هوا کې د تیلو د اخیستو ټانکرونو کشفي الوتکو او د هغو لپاره هوایي ډګرونو ته اړتیا لري. ګیټس وویل خطر دا دی چې د ناټو راتلونکي احتمالي دښمنان ښایي دې تړون ته د یوه کاغذي ببر په سترګه وګوري.
د احمد تکل رپورټو سات د مازیګر څلور بجې او شل دقیقې دی ځای دی چې له تاسو ټولو دوستانو چې هر وخت مو رادیو ته لیکونه راستولي مننه وکړو. کور مو ودان په خاص ډول له هغو کسانو چې ډېر ښکلي او ځانګړي خطونه را لېږلي وو د شی محتوا شخت او له شور سامیانو او عکسونو سره. داسې څو غوړ سوي عکسونه پرون د امریکا د متحدو ایالاتو په مرکز واشنگتن ډي سي کې د کانګرس په کتابتون کې نندارې ته کړی شول او ډېرو خلکو ستاسو د هنرمندو ګوتو اثر وکتل او وستایل. د ازادي رادیو پر ویب سټ تاسو کولی شئ چې په دې اړه ډیر څه معلومات ترلاسه کړئ. سمجه د ویب سټ آدرس په یاد لرئ: azadiradio.com. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو د عمومي منشي استازي په افغانستان کې د کوچنیانو د حقونو د څرنګوالي په اړه او د کوچنیانو په وړاندې د روان تشدد په خاطر ژوره اندېښنه ښکاره کړه او د افغانستان له حکومت او د حکومت له مخالفینو غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره دي جدي هلې ځلې وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکو نن په کابل کې له خبريالانو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو استازي خبريال مجاهد جواد په دې ارتباط رپورت لري.
د کوچنیانو او وسلوالو شخړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي په افغانستان کې د ماشومانو پروان حالت باندې ژوره اندېښنه څرګنده کړه او له افغان دولت نه یې وغوښتل چې د دوی د ژوند د بهتر کولو لپاره دی لټولو ممکنه لارو چارو څخه کار واخلي. راډیکا کمارا سوامي له ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو لرودبه چارواکو سره په دې برخه کې خبرې کړې دي او د چهارشنبه په ورځ یې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې لپاره افغانستان ته راغلي دي چې په دې هیواد کې څېړنه وکړي چې د کوچنیانو د حقونو په اړه د ګرو ملتونو سپارښتنې څومره عملي شوې دي. میرمن کومارا سامي وویل چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د روانو جګړو او تاوتریخوالي له امله تقریبا 3.5 کوچنیان وژل شوې دي. دا وایي په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې 346 کوچنیان وژل شوې دي چې له دغه ډلې څخه 131 په هوایي بریدونو کې، 22 د تلاشۍ پر مهال د ځانګړو ځواکونو لخوا او 123 د حکومت د مخالفینو لخوا وژل شوې دي چې ځان وژونکي بریت کوون کې ماشومان هم پکې شامل دي. د غراز نوموړي له وسلوالو مخالفینو څخه هم وغوښتل چې خپل اهداف ته د رسیدو په برخه کې له کوچنیانو څخه کار نه اخلي، ځکه د دې په وینا یوازې په 2009 میلادي کال کې له 2 ماشومان څخه د ځان وژونکو بریدونو لپاره کار اخیستل شوې دي. میرمن کومارا سامي دا هم وویل چې افغان چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو په سپارښتنه به د ماشومانو د حقونو د څار یو اداره جوړه کړي چې د ماشومانو له حقونو څخه د تیری هر راس پیخی بچاری خو یو ځل بیا یې په دې خبرې ټینګار وکړ چې تر هغه به په افغانستان کې د ماشومانو حقونه په بشپړه توګه خوندي نشي څو جګړه ونه دریږي. دغه راز نوموړي له افغان دولت څخه وغوښتل چې د سولې پر راتلونکي جرګې کې د ماشومانو د خوندیتوب په اړه هم بحث وشي.
We have lobbied the president as well as
دا وای د سولې د جرګې په اړه موږ ولسمشر او د پوهنې وزیر دې ته وه څول چې په دې جرګه کې باید په جګړو کې د ماشومانو د ژغورلو په برخه کې ځینې مواد هم وي. په جګړو کې باید د ماشومانو کارول وغندل شي او خوندزي او روغتونونه باید د خوندې ځایونو په توګه مستثنا شي، یعنی باید د جګړو پر مهال ترې د مرچل په توګه کاروان اخیستل شي. په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې له جسمي تاوتریخوالي څخه بیا تر جنسي تاوتریخوالي پورې ډېرې پیښې وجود لري او له همدې امله ملګري ملتونه وایي چې د نړۍ له بل هر هیواد څخه په افغانستان کې د ماشومانو حقوق ډېر زیات تر پښو لاندې کیږي. په افغانستان کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د بشر د حقونو د دفاع ادارو هم په دې برخه کې خپل ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي او تل یې په جګړو کې له ښکېلو خواو څخه غوښتي دي چې تر هر پلان د مخه دې د ملکي خلکو او په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
او بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د څرنګوالي په ارتباط رپورت لرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې سږ کال په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر خورا زیات شوی دی. په کابل کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو د حمایت د خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي. د ازادي رادیو خبريال زکیه غیاسی رپورت وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا په جګړو کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د عامه خلکو ژوند ته پاملرنه وکړي او د جګړې د اصولو درناوی وکړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تېرو دوه اونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیات او چاودنو په ترڅ کې درې شپږ ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي نادر نادري ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې د هلمند روان پوځي عملیاتو په اشاره وویل چې د عملیاتو په مهال د ملکي وګړو د ژوند خوندي کول لپاره شوي نه عملی نشوي. د پوینا په دې عملیاتو کې تر دې مهاله د 14 ماشومان په ګډون 28 ملکی خلک وژل شوي او د 10 ماشومان په ګډون 20 نور ټپیان دي. ښاغلی نادری ویل کچیر د لړۍ هم دا شاندوام وکړي نو دوی به نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو ته خپل د اعتراض غږ اوچت کړي او په بهرنۍ او کورنۍ ځواکونو به د فشار راوړلو غوښتنه وکړي.
مشتره پولیس او ځواکونه نشته یا محکمې مشتره نشته. هغه شی چې موږ کولی شو چې دا چې نه یوازې افغان حکومت نه یوازې ځواکونه ته بلکې نه یوازې ټولنې ته ملګرو ملتونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته کچیرې هغه افغانان چې د دغه ځواکونو لخوا بې د ودې څخه او د سهلنګاري د ودې څخه وژل کیږي دوی ته باید کرامت ورکړل شي. دوی ته باید همداراز جنایي تحقیقات ترسره شي او کچیرې د غوري د ودې کسان وژل شوي په هغه حالت کې باید جنایي تحقیقات ترسره شي او دغه کسان محاکمه شي.
ښاغلی نادري د وسلوال مخالفین لخوا د ننګرهار په سرخ رود ولسوالۍ او د هلمند په لښکرګاه ښار کې ځان وژونکي حملې هم د ملکي وګړو لپاره خونړۍ وبللې او وی وی چې په دې پیښو کې لږ تر لږه یو ملکي وګړي وژل شوي او زیات شمېر یې ټپیان دي. ښاغلی نادري ویل که څه هم چې دوی په افغانستان کې ملکي مرګ ژوبله په وار وار سره غندلې خو بیا هم په دې برخه کې ښکېلو ډلو د دوی اعتراضونو ته غوږ نه دی نیولی. نوموړي اندېښنه وښوده چې سږ کال بیا په افغانستان کې ملکي تلفات زیات شوي چې زیاتره یې د وسلوال مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو د سړک غاړې په بمې چاودنو او د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمبارۍ له امله رامنځته شوي دي. هغه زیاته کړه چې په روان کال کې د یادو شویو پیښو له امله 2000 ملکي خلک وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې د خلکو او افغان دولت خو سره پرولې او مشرانو جرګې خو بیا د داسې پیښو د عاملینو د محاکمې غوښتنه هم کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت په چوکاټ کې وی نوې ادارې چې د ملي ټولنې په نوم یاد سوې ده نن پرانستا سو په فعالیت پیل وکړ. چارواکو ویلي چې دا ټولنه به په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د کارکونکو د ستونزو په هوارولو کې او همدارس د هغوی د کاري ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې فعالیت کوي. په عین حال کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې دوی به له دې ټولنې سره هر اړخیزه مرسته وکړي او د دې ټولنې لخوا د سلام مشورو څخه به استفاده کوي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه له کابل رپورت لري.
د عامه روغتیا وزارت د ملي ټولنې مسؤلان وایي چې دا اورګان به وتوانېږي د افغانستان په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ستونزې په ګوته او د حل لپاره لازم اقدام وکړي. د دې ټولنې رئیس ډاکټر احمد شاه صالحي د چهارشنبې په ورځ د عامه روغتیا وزارت د ملي ټولنې د پرانستلو په مهال په کابل کې وویل چې دا مهال په ولایتونو کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي ډېرې ستونزې لري خو د هوارولو لپاره به دا ټولنه له بیلابیلو لارو څخه خپلو حلو زلو ته دوام ورکړي.
حمایت پر رشد معیارات بلند علمی صحت عامه.
دیوی د عامه روغتیا وزارت د علمی سطح لوري دو څخه ملاتړ ډاکټرانو متخصصینو او خلکو ته د ورکشاپونو سیمینارونو او نورو پروګرامونو له لارې د نویو معلوماتو ورکول د عامه روغتیا لپاره د بشري منابعو پراخول د عامه روغتیا د مجلې چاپول او د یو انټرنیټي سایت جوړول به د دې ټولنې له مهمو کارونو څخه وي. ډاکټر صالحی سرګند کړه چې د افغانستان له سلور ډیر شو ولایتونو څخه ډاکټران او روغتیایي کارکونکي د دې ملي ټولنې غړي دي او دوی به وکولای شي چې د بشري منابعو په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي او د هغو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو مسلکي په حل وړ کړي چې خلکو ته د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې تر نورو مخکې دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل وویل چې دوی به د ملي ټولنې د پیاوړي کولو لپاره خپل مرستې ونسپموي او د دې هیواد په سطحه به د روغتیایي خدماتو په ښه کولو کې د دې ټولنې له تخنیکي سلامشورو څخه استفاده وکړي.
وزارت صحت عامه از مشوره های تخنیکی از اینها استفاده خواهد کرد. در سکتور
د امر روغتیا وزارت په دوی له تخنیکی او مسلکی سلام مشورو څخه ګټه واخلي. زمان په نظر د دې ملي ټولنې موجودیت د امر روغتیا په برخه کې ډیر ضرور دی. مونږ به هر مرو په دې هیواد کې د روغتیایي خدماتو په ښه ترسره کولو کې د دوی له لارښوونو څخه ډیر استفاده وکړو.
دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ملي ټولنه جوړیږي او د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې غړي لري. ویل کیږي کچیرې دا ټولنه پیاوړي شي، د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د ستونزو د حل ترڅنګ به عامو خلکو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو او برابرولو کې هم مهم رول ولوبوي.
او اوس په جنقال کوزای د دې ساعت خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د ننګرهار ولایت پرودات ولسوالۍ کې د وی سرګرولې په چاودنه کې لس ماشومان ټپین شوي. عیني شاهدان وایي پیښنن ماسپخین هغه وخت وشو چې ماشومان له سرګرولې سره لوبې کولې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سرحدي پولیسو په نیمروز ولایت کې 80 کیلوګرامه مخدره مواد نیولې. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس عبدالمجید بابی وژنه وغندله. بابی نن سهار په کندهار ښار کې له خپل کوره د کار په لور روان و چې وسلوالو په ډزو وواژه. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه څلور تنه وسلوال ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته خبرداری ورکړه چې د دې هیواد د هستیو پروګرام په اړه وخت او حوصله مخ په ختمېدو ده. د ترکیې وی محکمې د دې هیواد د پوځ اووه تنه افسران په رسمي ډول تورن کړل چې څو کاله وړاندې د حکومت د راپرځولو دسیسه جوړه کړې وه. د ترکیې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د میتان غاز د چاودنې له وجې دیارلس تنه کارګر وژل شوي. او نن په یونان کې د عمومي اعتصاب له وجې هوایي الوتنې بندې دي. وزارتونه، ښوونځي او د عامه خدمتونو دفترونه تړل شوي دي.
په خبرونه کې ورسته د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې پروګرام خپرو، خو تر هغه مخکې د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو رپورټ لرو. دواړه هیوادونه به سبا ته د سولې مذاکرې لسره پیل کړي. هندي چارواکي په عین حال کې وایي چې د دوی پر ځواکونو باندې د پاکستان لخوا نن ډزې سوي دي. د فریدي هوډ سیفي په رپورټ کې به نور معلومات واوري.
د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به سبا پنځشنبه په نوی ډیلی کې خبري وکړي. دوی په دې توګه خپل رسمي تماسونه پیل کړي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبای کې تر وسلوال برید وروسته لمنځه تللی و. تر دې پیښې وروسته اټکل کیږي چې هند او پاکستان دواړو خپل پوځي ځواکونه پیاوړي کړي او استخباراتي چارې هم ګړندي کړي دي. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې سبا سره کې خبرو ته کېني چې د هند سرحدي ساتونکي وایي نن یې له پاکستان څخه پر عسکرو ډزې شوي. دا ډزې د راپورونو له مخې نن سهار وختي شوې چې پکې د سرحدي ساتونکو یو تن ټپي شوی دی. خو پاکستان د هند په سرحدي ځواکونو له ډزو انکار کوي. د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یو ویاند نسیم رضا ویلي زمونږ عسکر په هیڅ ډول ډزو کې دخیل نه وو. ممکنه ده چې دا د دوی خپله کومه ستونزه وي. رضا وایي د دواړو خواوو سیمه ییز قومندانان به نن ناوخته خبرو ته کښېني او د دې مسلې په حل به سره وغږېږي. پاکستان او هند چې له کلونو راهیسې د کشمیر پر سر لانجه لري پر خپلو پوځونو یې لګښتونه هم ډیر کړي دي. پاکستان د تیر میلادي کال په جون کې په دفاعي چارو باندې خپله پوځي بودیجه په سلو کې 15 زیاته کړه. که څه هم چې پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کېدو په اړه کوم معلومات نه دي خپره کړي، خو داسې ویل کېږي چې شاوخوا یو نیم لک عسکر چې پکې پوځي او ملیشه ځواکونه شامل دي له القاعده شبکې او طالبانو سره د جګړې لپاره د افغانستان په پولو کې ځای پر ځای کړي دي. نور ډېر عسکر بیا په هغه سیمه کې ځای پر ځای شوي چې د کنټرول د لیکې په نامه یادېږي. د هماغه ځای دی چې کشمیر سره جلا کوي او د هند نړیوال سرحد سره نږدې سیمه ده. بلخوا هند هم د پاکستان په شان خپل پوزي بودیجه ډیر لوړه کړې. هند په نظر کې لري چې د پوخانی شوروي د وخت په هغه ډیرو وسلو چې لري ډیرش میلیارډ ډالر ولګوي او اسري کړي. د هند پوز څلور لکه ټانکونه لري، څلور نیم زره توپچیز واکونه، همدا شان درې سوه زغروال موټرونه او تر شاوخوا وسو پوری جنگي الوتکې لري. هند همدا شان ډیر سمندري واکونه هم لري. هند په نظر کې لري چې یو سلو شپږ ویشت الوتکې وپیري چې په دې توګه به دا هیواد د پاکستان او چین سره سرحدي سیمو ته نږدې ځایونو کې له خپل پلان سره سم د هوایي ځواک له پلوه په یو لوی قدرت بدل شي. دواړه هند او پاکستان د کشمیر پر یوې برخې د پوره حاکمیت ادعا کوي چې څو ځله یې سره نښتي کړي دي او په ترڅ کې په لسګونو زره تنه وژل شوي دي. د هند او پاکستان د سولې د مذاکرو په ارتباط مو رپورت واروئ. د تاسو کولی سئ نور د ازادي راډیو پر ویب سایټ واروئ. د ازادي راډیو پر ویب سایټ باندې تاسو کولی سئ چې د هغو دوستانو د لیکونو نمونې وګورئ چې ازادي راډیو ته په تیر څه وخت کې خطونه رالېږلي، او د دغو ټولو خطونو له منځه موږ هغه تر ټولو ښکلي لیکونه، هغه چې ډېره ښه محتوا یې درلوده، په ډېر ښه خط لیکل سوي وو او ښکلي عکسونه او رسامیانې ورسره وي، هغه مو پر ویب سایټ باندې آنلاین کړی دی. همداراز د یادولو وړ ده چې د دغو ځانګړو عکسونو یو شمیر پرون د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس په کتابتون کې نندارې ته ایښودل شوی وو. نو درنو اوریدونکو، که تاسې زحمت ایستلی راډیو ته مو لیکونه راستولي، ازادي راډیو ستاسې د لیکونو قدر کوي. پرون ډېرو خلکو د امریکا د کانګرس په کتابتون کې ستاسې د هنرمندو ګوتو آثار وکتل او وستایل. دغه عکسونه به د ډېر وخت لپاره د امریکا په کانګرس کې ساتل کیږي. د منځنۍ آسیا، د افغانستان او پاکستان لپاره د ازادي رادیو، ازادي اروپا رادیو مشر مسؤول اکبر ایازی ستاسی په استازیتوب د رادیو د اربیدونکو په استازیتوب د امریکا د متحدو ایالاتو په کانګرس کې د لیکونو د دغه نندارتون د پرانستنې په مراسمو کې ګډون کړی وو. تاسو کولای شئ چې زموږ پر ویب سایټ د دې څرګندونې هم واروئ. زموږ د ویب سایټ ادرس په یاد لرئ، ازادي رادیو ټکی کام، او لطفا موږ ته خطونه راستوئ. د مازدیګر څلور بجې او و دېرش دقیقې دی. د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې پروګرام به امان الله امیرزی وړاندې کړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې اومنه. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. په دغه پروګرام کې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. محترم اوریدونکو، تاسې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل پیغام پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ. گرانو دوستانو، دغه پروگرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د یادونه وړ ده چې د نن ورځې په پروگرام کې تاسو پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همداراس ډیر تلیفوني پیغامونه هم تر رسیدلی دي چې په همدغه پروگرام کې به واوري. نو ګرانو دوستانو، دغه پروگرام تر پایه واوري، کېدای شي چې د تاسو کوم ورک شوی عزیز هم پیدا شي. نو پروگرام با تر پای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 15. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروگرام ته واګیاست. ګرانو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. دغه دواړه پیغامونه ازادي راډیو ته اوریدونکو را لېږلي دي. په لومړني پیغام کې د سلام په حق معلومات دي، او په دوهم پیغام کې د شمس الرحمن په حق معلومات دي. راځي چې پیغامونه په ګډه سره واورو.
دا پاکستان سند ادراباد تندو عالم مری سره خبرې کو.
دلته ځان دی دا یو دوه درې کاله کېږي چې په سننه سلام دی دماغي تاوین خراب دی کله کله یو منټ دوه کسان چې یو خبرې دوی وکړي بیرته دماغي تاوین خراب دی د دې چې لاس یې پروش راځي سوځلی وو بې باده سوځنګ بې دغه وو چې بې ګسری ناستي وسو ډاکټران ته ورکشاره کوي دا پښتانه ټیکهداران یو څه چنده منده یو شپېته اویا زره ور وکړلې بیا ډاکټران ته هسپتال کې داخله کوي یو لاس یې ور پرې کوي د ده سره اوس موږ کله کله پوښتنه وکړو وایي زما کور په کندهار ترې راځي کې دی چې د پلار نوم یې نه هغه نومېږي یو ورور مې دی وایي صاحب پلار نومېږي وایي اتالله دی یو محمد ولي دی که عبدالولي په دغه نامه یې نوم دی او بیا هم که څوک دغته خبر لري په دغه شماره د ټلیفون را وکړي 03-02-3-8-5-5-5-5 شماره یې وار بیا 03-02-3-8-5-5-5-5 سلام علیکم
سلام رنګ کوم فاصله سلامه دا یو الک ما سره دا پنوم شمس الرحمن دا د خوست ولایت ته نتنه ولسوالۍ ده د پلار نوم یې محمد خان ده او د نیکه نوم یې په قوم باندې منګل ده د نیکه نوم یې وزیر خان ده د کاکا نوم یې صوبت خان ده او د ماما نوم یې سمیع الله ده په عمر باندې له دیارلسو کلو نیولې تر پنځلسو کلو پورې ده او زه د لغمان ولایت نه غږېږم د ما نوم ملک محمد رسول ده د اندرول د قرې اوسېدونکی یم دغه هلک دلته ما سره اوسېږي که چېرته وارثی هغه د خپل د تلیفون نمبر د ازادۍ له رادیو له لارې نه اعلان کړي نو زه په خپله به ورته زنګ ووهم پس لږې نه دی ما پیدا کولی شي وسلام سلام
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته خواږاست. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې به همداسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کړی دی خپل ورکښوي عزیز لټوي خو د ټلیفون شمیره یې نه دی ویلې. اول به د پیغام واورو پس له پیغامه به زه تاسو ته دغه ګران اوریدونکو د ټلیفون شمیره ووایم.
دا د یو مجاوا الک دا ورکښوي دا سلیم نوم یا د بلا زوی دا دا پنځه نیم کاله کېږي چې نظره کسوی د جال آباد په سره کېږ د درمتې لمانځه دلته په دې لاره کښې چا لیدلی وو خو بیا نظره کسوی ده اوس کار چا ته معلومات یې پیلن ارزان قیمت کښې کور ده او د لوګر د ولایت د مرداغې د ولسوالۍ د سرخاو د کلي نو کار چا ته معلومات یې موږ ته د پیلن ارزان قیمت بونسم بلا کښې کور ده مقتدی معلومات را کی ازادی را دو تا چاته معلوماتی جایزه به ور کو یا شیرینی
کتا سی دغه ګران اوریدونکو د ورکشوی عزیز پاک معلومات لري ورته په دې شمیره تلیفون وکړي 00939405904 د تلیفون شمیره به اوري بیا وایم 00939405904
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو ډیر مننه زندو قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه اوس وار ورسېد هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زه د لوګر د ولایت د خوروار د ولسوالۍ د کول جلال د کلي اوسېدونکی زما نوم سید غني ده زما سره یو ملګری و یو کار مخکې پلار را سره را ملګری و د افغانستان د شلګر اوسېدونکی ده جمشید په نامه ده دا یو کال کېږي دی نادراکه ده نو له ده سره د چا سره د ده دراکي مقصد په دې شماره دې ما ته زنګ وویل د 0-9-3-6-2-5-8-6-6-6 او که دی لمبرو دی ما تزنگو و جیز لیرام لاسهان خبری کوم و خدای فامان.
الو سلام علیکم زده پراد ولایت بلا بلوک دولو سوالی اکمی اما جان خبر کوم ما یو را رو رکسه ولی دی جاوید فان اما دی دوا تشتی کی دی که هر سیت و پاپی نموس دی بدا و شمارا زنگو سپر و سپر دریه سلور و وارا و شپاز و یو نکه هر چه از داره که بس مشتری گوده و شما را زنگی دیره منان رو بیدیم یو لکی جایزاده و سلام اختار دانه.
السلام علیکم زه ګلوري د مې ندوندګي ولاړ دي چې د اوسه ولې نه تاسو ته پیغام شو کړی زما یو ماما ده چې په نوم د رحمدار څور لا سوال کې په هغه طرف د تجارت سره بار تللی دی د کوم نه اوسه موږ نه یو کنه هیڅ نه معلومات نه لرو لوت ما کدا یې نه لا هوا زول او یاد زما لګري دا ما پیغام او د مهرباني له کومې مو سره په دغه شمیره اړیکه ټینګه کی سپر او بیا پګویش زید ویش سپر سوال لسم یا سپر اوه یا شپیگ ویش زید ویش سپر سپانست.
الو سلام علیکم زه د زابل د ولایت په شاجر د ولسوالۍ د جمال خیلو د کلي محمد اولیان میرم زما د اکا زوی ده شمس الله نمیر دی د باالحق زوی ده که چېره وي چاته معلومات پر دغه نمبر دي یو زنګ را ته ووایي ډېره مننه نمبر دغه دي 0 0 5 5 3 9 یو وار بیا بیا تکرار کوم 0 0 5 5 5 9 8 3 9
کوسای بو مقصد دا سلام علیکم جوواله دې خدای غواړم دې مونږ خو یو سړی په روزه کال په دغه وخت ورکو وای د ایران ته تللې ده او چې درک له زرا چې نو څه کور او کوونو پامنه وځم د سان ټول څه خپل دا سماره دې مونږ مقصد دا ده چې پر اویا څه څه پنځه سپاس در سپوږ دې یو یو چې پر او بیا چې پر بیا دوه واره چې بیا پنځه یا سپاس د درځ دا مقصد دا شرګ نه میږي بل نه برامه دین دا ډیر مهرباني باندې کوم مقصد دا د ځبیان ته رادیو ور.
السلام علیکم عبدالرحمن ترافیل خبرې کوم دا لغمان ولایت دا اکاخیل نو کوم زما یو رکشو عزیز دا بابا خان حقمل ته نامه باندې دای دا یو میاشت کیږي چې د خپل کور نه درک شوی دی کچا ته پته ای او یا د پخپل دا زما आवाज او رینو په دغه شماره ټلیفون لمن ته زنګ وهي چې کورنۍ او دوستان یې په کنا قرار دي 0 0 9 0 0 2 0 8. السلام علیکم.
زه د بلاروس ولایت د بلمرغه ولسوالۍ د سینان د کلي د غږیزم ما ورته عزیز دی په نامه سره د نظر دی په دغه اکل کار یو معلومات ولري یا د خپل ما خبرې اوري په دغه نمبر باندې زما څه زنګ ووهي نمبر شماره مې ده 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0.
سلام جرای دا زادی رادیو کارکون کو تا ز احمد شاه د شاهزې د ننګرهار ولایت سیدین کې یو رکشو لرم د رومال په نامه درې کال کیږي چې ایران ته تللې او اتمیشتې کیږي احوال نه لرو که خپل اوري یا دوستان اوري نو مونږ ته د دېش میرا زنګ راوړي 0 0 1 1 3 5 بلش میره 0 0 2 9 4 9 8.
الو السلام علیکم زه خلیل الله مزخر ولایت پښتون سره سوال څخه سره اړیکه نیولې ده زما یو رکسو عزیز دی د اغامر په نامه چې د ملالاده د تقریبا ګرلس یا 14 کاله کېږي چې نادره کسوی که کوم ورور یې په هکله معلومات لري لطفا زما سره په دې نمبر اړیکه ونیسئ. څه نمبر دی؟ 0 0 1 1 1 8 1 8. نمبر یې بیا هم تکرارووم 0 0 1 1 1 8 1 8.
السلام علیکم ز نذیر احمد خفستون ما ورور رکد عبدالرحیم نمیگی دی ملا عبدالمبین زویدا دی ولایت لوګر دا او زند لوګر نه خبرې کوم او کچا ته معلومات نو په دغه شماره دی ماته زنګ وی.
له کابل یو عاجل خبر لرو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت منابع او ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبان او عمومي قومندان او د ملا محمد عمر مرستیال ملا برادر چې سمو د مخ کې د امریکایي او پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی وو، افغان مقاماتو ته تسلیم سو او کابل ته د سفر په لاره کې دی. په دې اړه د نور تفصیل د ترلاسه کولو په صورت کې به تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړو. مش خبرونه ادامه لري.
پرواز یا 1500 پوکسلوک نشپیت ناویا دا زمان انبار دی. السلام.
ہلو، السلام علیکم. زه بن محمد علی کوزای د پوره د ولایت د کایسار د ولسوالی د رضا خان کایز په خبرې کوم. ما یو لیک بن محمد نیمه دی کوم علی کوزای د ډیر لس کال کې د کور څخه نه درا کړی. کچور د پاک له معلومات لري نو په دا غش مې راځي زنګ وي. څه پر وسو واټیا د شپې ته نه نه وی ګول چې مارا به زړه د پټ کرا. څه پر وسو واټیا د شپې ته نه نه وی ګول.
السلام علیکم. حمید الله یما د پاسورډ څخه لایات د پلامرګات د سوالې د کی خوږی د کلی سپاستاب د خپل ما یو ورته په نامه د عبد العلی چې دا نه کنه کې دی ورکسبه دی کچېری دا ما پیغام دی اوري او یا د په اکل پر چا معلومات دی مرسته دی په دغه چې میرا باندې ځم چې پر کوه چې پر شپاش درې یو پا څلور شپاش څلور مارا یو زړه بیا تکرار وم چې پر کوه چې پر شپاش درې یو پا څلور شپاش څلور. السلام علیکم.
خان محمد د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د مرکز کلینا تاسو سره خبرې کوم. او زموږ یو د اکاګر چنني محمد حسین دی، دوی کار کوي چې ایران ته تللی او پلار کې لا درک شوی. نو که هر چاته یې د بارک پته دی او بارک یې زموږ خبره دی اوی. نو مهرباني وکړئ په وطن کې د دوه شمېرو سره اړیکه ونیسي. چې په درنې وایا لاس ویس نسل شپږ او په پاکستان کې زموږ د نمبر دی پر د لسو ګریډر شپږ یې سره نو شپږ او پنځه دی. او سلام خان محمد فقیر لخوا.
الو، السلام علیکم. زه محمدی د زابند ولایت ارغنداو د ولسوالۍ د شیګان د کلی اوسیدونکی یم. چې اوس په ایران کې شپې ورځې سبا کوم. ما یو دا کار زوی د عبدالوکیل د پلار عبدالوکیل نیمې دی. زوی مې بلاد د درې کاله کېږي چې ایران ته راتلی پر لارې ورک شوی دی. خو که دی زما غږ هر وي او یا څوک د ده په هر معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي. 0 9 1 8 8 2 4. مارا بیا تکراروم 0 9 1 8 8 2 4. السلام.
کلندر بابا ملانگن گئی مثال گئی رات با کال کی رزمات خنی سوئی درخت نہ لری کال کا ہر کیا تپاتی پنام داری دا گئی دیا خادی تکلیف میری شمارا جی مستم.
السلام علیکم. د رادیو ازادي د ورکو عزیزانو پروګرام ته سلامونه وایم. کارمندان ته زموږ د خاله زوی دی عبدالرزاق د کندوز د ارچی د کلبات د کلي څخه خبره کوم. اووه کاله یې کېږي د نصرالله په نامه دغه زوی دی، د سید رحمان زوی دی. اوس یې ورونه په چمن کې دی، پاکستان کې دی، ورک دی، لا درک دی. که هر څوک په افغانستان یا پاکستان یا په ایران کې معلومات لري په دغه نمبر دی موږ ټلیفون وکړي 0 8 4 0 0 9 3 او بل نمبر دی 0 8 4 0 0 9 3 0 8 2 6 0 0 9 3.
السلام علیکم. زه عبدالله یم د تخسرون د ولایت مزمای ورودی سیول جان نمیجه تاجیدات نمت زوده به چنکور ده ولسالی ده فرند کلی. دغه وکاله کیږي چې بيدار کسوي کچیر دته یو د خپل لري چیرې د دانډواله ناوري ازادي ازادي ته یو اسلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم. زه محمد رسول له غزنی ولایت دی اندړو دی ولسوالی خبرې سره کوم. دا له خبرو د موږ یو راکسه دا چې د عبدالرحمن لور ګل بشره نیږي له بغلان کابل ته راتله غزنی ته راتله په کابل کې راکسه دی دی وو کلو و چې وتلی دی درې سکاله ولایت دوه سکاله ماما یې اکبر خان نیږي او بل ترې محمد الله نیږي. زه خپل محمد رسول نه یم. په دې نمبر د ټلیفون شماره دا 0800 دا ما نمبر دی او ځنی خانه دا د سی دی پښې ګوتې پرې سوې دي به څه جوړې سوې دي د پښې ګوتې
څو کوم چې دلارم په نام د عبدالقادر خان د عبدالقدوس دې ورور یې عبدالهادي که څیر د ما زغار یا بلند دیواله زغار وي کله شماره دې زنګ وي ماته
0 0 8 7 8 7 8 100
ومانم کار امان الله د غزنی ولایت د مقر د ولسوالۍ د سید خیر د کلی اوسیدونکی یم. زما یو د کاکا زوی د میرویس نومی د مرحوم شاه عباس خان زوی دی که چاته پته وي یا دا د هغه اواز کله اوري په هغه لاندې شمېره دی له هغه سره اړیکې ټینګې کړي. پرواز سوه درې شپږ پنځه نه په ټلیفون شمېره یې واریکړه. پرواز سوه
الو السلام علیکم. زه محمد د بادغیس ولایت د مغول ولسوالۍ د اندړان د کلي اوسیدونکی یم. موږ یو ورک لرو په نام د عبدالحکیم زوی د عبدالرحمن وراره د عبدالرشید. هر څه که دغه زموږ غږ اوري او یا دی خپله دا زموږ غږ اوري په دغه شماره د موږ سره تماس ونیسي 0 0 3 1 3 5 5 8 بل شمیره ده 0 0 8 1 5 5 5.
زه حمید الله یم د ملا عبدالظاهر اخونزوی د بادغس ولایت د بلا مرغاب د ولسوالۍ د جیخوجې د فساد د کلي. زما یو ورور دی په نامه د ملا عبدالعلي چې دا 9 کاله کېږي نادرکه دی. که دی دا زما پیغام دی خپله اوري یا د ده په عقله یو بل چا ته معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیرې باندې زنګ ووهي 0 0 8 3 1 2 4 سلور شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 8 3 1 2 4 4.
ګرانو اوریدونکو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې موږ کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي. کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه راوستوئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرام تاسو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
خماری چشمان ستا دا منگری زلفان ستا دا غطن تیزوانی سپن جبن نوس للبان ستا دا خماری چشمان ستا دا منگری زلفان ستا دا غطن تیزوانی سپن جبن نوس للبان بل ربان دیور کا دور دا بنگلو شور کا زخمی یا مشرا تکور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تکور کا